امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړی د امریکا غږ آشنا رادیو دوه منیم ساعته سارنې خبری خبرونه شروع کیږي. نن د دوشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د وږی د میاشتې 20مه ده. د 2018 کال د اپریل د میاشتې 10مه ده. پروانه خبرونه کې بواوري د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي مسؤلین وایي د سرې میاشتې د رضاکارانو په مرستې هغو شپږو زرو ماشومانو ته واکسین رسولی دي چې په نام نه سیمو کې اوسېدل، او په خان شیخون کې د سوریې د پوځ په هوایي اډې باندې د امریکا د سمندري پوځ د کروز توغندیو د حملې په تعقیب د سوریې پوځ د نورو احتمالي حملو د یری د وارخطایي سره مخ شوي دي. په دې هکله باندې رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زمونږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز: په عراق کې د شیعهګانو مشهور مذهبي مشر مقتدا الصدر د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد نه وغوښتل چې قدرت خوشې کړي. په مصر کې په دوو کلیساګانو کې د بمونو په چاودنو کې د مړو شمار اوس 34 تنو ته رسیدلی، او ټاکل شوی چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اپریل د میاشتې په 12مه مسکو ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل: په عراق کې د شیعهګانو مشهور مذهبي مشر مقتدا صدر د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد نه غوښتل چې په سوریې کې د روان تشدد د ختمولو لپاره باید قدرت خوشې کړي. دغه مذهبي مشر په خپلې وی بیانیې کې ویلي دي چې په سوریه کې د جنگ د تباهیو او د خطرونو نه د مخنیوي او په ترورستانو باندې د بری د پاره به دا یو عادلانه کار وي چې بشار الاسد قدرت خوشې کاندي. دغه بیانیه د سوریه په وی هوایي اډې باندې د امریکا د توغندیو د وارول نو وروسته خبره شوې ده. هغه په خپلې دغه بیانیې کې دا هم ویلي دي چې د سوریه په جنگ کې ټولې راګیرې خواوې باید خپل قواوې د هغه ملک نه وباسي. هغه د روسیې او د امریکا نه هم غوښتل چې په سوریه کې خپل مداخله ختمه کړي. مګر لبل خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرانه کې حالي وایي په سوریه کې سوله تر هغې پورې امکان نه لري تر څو پورې چې هلته جمهور رئیس بشار الاسد د قدرت نه لري شوی نه وي. په مصر کې په دوو کلیساګانو کې د بمونو په دوو چاودنو کې 34 مړه او د 100 نه زیات کسان زخمی شوي دي. د اسلامي دولت افراطي ډلې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بم لومړنۍ چاودنه د قاهرې نه 160 کیلومتره لري شمال پلوته د تانتا په ښارګوټي کې شوې ده، او په هغې کې 8 مړه او 8 نور زخمی شوي دي. د بم دویمه چاودنه د الکساندریه د ښار په یوه کلیسا کې شوې او په هغه کې 10 مړه او 100 نور زخمی شوې دي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د بمونو د دغه چاودنه وروسته په ملکي د دریو میاشو د پاره استراری حالت اعلان کړی دی. د پرون ورځې دغه چاودنه په دې میاش کې مصر ته د کاتولیکانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس د سفر نه مخکې شوې. د مصر د نفوسو 10% عیسویان دي، او د پاپ دغه سفر مقصد دا دی چې په مصر کې د عیسویانو د ټولنې سره خپل یووالی او پیوستون څرګند کاندي. ټاکل شوی چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اپریل د میاشتې په 12مه نیټه مسکو ته سفر وکړي. دغه سفر په سوریه کې په یوې هوایي اډې باندې د امریکا د توغندیو د حملې نه 4 ورځې وروسته پیل کیږي. د امریکا مامورین وایي چې ښاغلی ټیلرسن به هلته په مسکو کې د روسیې مقامات دې ته وهڅوي چې په سوریه کې د اسد رژیم سره په خپل ملاتړ له سره غور وکړي. له بلې خوا ټاکل شوی وه چې د برطانیې د باندنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم د اپریل د میاشتې په 10مه مسکو ته سفر وکړي، مګر هغه دغه سفر په سوریه کې د نوو پیښو نه وروسته ځنډولی دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پاکستان وایي د روسیې په منځګړتوب د افغانستان په باب په بین المللي خبرو کې باید امریکا هم شامل شي تر څو په هغه جنگ ځپلي ملک سوله ټینګه شي. مسکو غواړي چې د اپریل د میاشتې په 16مه نیټه د سو ملکونو د استازو د یوې غونډې کوربه شي، مګر د امریکا حکومت لا پخوا په دغه کانفرانس کې د خپل ګډون رد کړی دی او د روسیې د نیت او هدفونو په باره کې پوښتنې پورته کړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو پالیسیو مشاور طارق فاطمی د مسکو د خبرونو مخکې ویلي چې د واشنگتن نه بغیر د دغو خبرو په کامیابی کې شک لري. افغانستان، پاکستان، ایران، چین او هند د روان کال په سر کې د مسکو په خبرو کې ګډون کړی وو او اوس د لومړني ځل لپاره د پخوانی شوروي اتحاد د مرکزی آسیا دولتونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې د اپریل د 16 نیټې په کانفرنس کې ګډون وکړي. آئینی شاهدانو ویلی دي چې د سومالیې د فوز لوی درسیز احمد محمود جمالی په مقدشو کې د هغه کاروان ته نږدې د یوه ځانمرګي د بام د چاودنې نه روغ رمټ خلاص شوی دی. آئینی شاهدانو امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغې چاودنې کې 9 تنه وژل شوي دي او ویل کیږي چې د وژل شوو کسانو زیاتې لارویان دي. په سومالیې کې د شباب افراطي ډلې د بام د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا خبرونه
تاسو د امریکا غږشنه رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. په مکړې د خبرونې لومړی رپورټ ده. د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي مسولین وایي د سری میاشتې د رضاکارانو په مرسته هغه شپږ ګذرو ماشومانو ته واکسین رسولي چې په نام نه سیمو کې اوسېدل. په مکړې د زبیح الله غازی دی رپورټ ده.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر جان محمد صاحبزاده له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې د دغه ولایت په یو شمېر ناامنه ولسوالیو کې د سری میاشتې د رضاکارانو په کومک شپږ زره هغه ماشومانو ته واکسین رسولي چې د تیرو دوو کلونو راهیسې نه و رسېدلي.
هغه ساحو کې چې موږ ورته لاسرسی نه لرو دوی دغه کړي واکسین کړي دي. دوی وایي چې موږ په هماغه ساحو کې چې هلته د دولت د کنټرول لاندې نه دي په هماغه ساحو کې دوی واکسین وایي چې موږ کوو او هماغه ماشومان ته موږ واکسین رسوو.
نوموړی وایي هیله مند دي چې په راتلونکو کمپاینونو کې به نورو پاتې کېدونکو ماشومانو ته واکسین ورورسی. په ننګرهار کې د سری میاشتې ادارې مشر محمد نادر جبارخیل وایي رضاکارانو یې په څلورو ولسوالیو کې د غشپک زره ماشومان واکسین کړي دي.
اوس فعلاً چې د کوم رضاکاران څنګه واکسین ته تطبیقي څلورو ولسوالیو دي چې اچین دي کوټ ولسوالۍ ده د هسکمینه پچیراګان ده. د موږ خدمات چې سری میاشت خدمات عام خلکو لپاره دي ټول بشر پالنه دي بشر لپاره خدمت دي غیر چاته خدمت
خو په ډیرو نا امنو سیمو کې ځایي خلک وایي تر اوسه ورته د سری میاشتې رضاکاران نه دي ورغلي. دا چین ولسوالۍ قومي مشر ملک میرا خان وایي تر اوسه د داعش تر ولکې لاندې یوې سیمې ته د سری میاشتې رضاکاران. په ننګرهار ولایت کې د واکسینو د هر کمپین په اوږدو کې تر 900,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1200 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په خان شیخون کې د سوریې د پوز د الشیرات په هوای اډې باندې د امریکا د سمندري پوز د کروز توغنده او د حمله په تعقیب د سوریې پوز د نورو احتمالي حملو لري د ورختا سره مخ شوې دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريال جیمی ټیمټر د رپورت مهم ټکی سید سلیمان شاتاستا دراوروي.
په داسې حال کې چې په دمشق کې د سیاسي چارو څېړونکو د سوریې د خان شیخون په کارګوټي کې واقع د هوایي پوز د الشیرات په اړه باندې د امریکایي قواو لخوا د 950 کروز توغندو د حملې د اثراتو او نتایجو په اړه څېړنې کوي. د حملې د سوریې د پوز پرسونل ډېر ورختا او سرګردانه کړی دی. پر هوایی اډې باندې د حملې د پیل کول نه مخکې امریکایانو روسانو ته اطلاع ورکړې وه چې خپل پرسونل وباسي. خو روسانو په سمدستي توګه په ډېره بیړه په دغه اډه کې موجود خپل سوریایي انډیوالان او همکاران هم په غوږ وهل او هغوی د فرصت نه په استفاده په ورختای دمشق ته د خپلو کورنیو سره یو ځای وتښتېدل. هغوی فکر کاوه چې په الشیرات باندې هوایي برید شاید چې د نورو بریدونو پیلي. ځینو نورې له خپلو کورنیو سره یو ځای له دمشق نه د باندې په خوندي ځایونو کې پناه واخیسته. په دمشق کې د بشر راست د حکومت طرفدار یو تاجر چې له حکومتي مشرانو سره نږدې اړیکې ساتي امریکا غږ ته وویل په عین شان کله چې په 2013 میلادي کال کې په اګست کې د سوریې پوځ د دمشق په یوې ناحیې باندې چې د رژیم د مخالفانو په کنټرول کې وه حمله وکړه او کیمیاوي وسلې استعمال کړې او په ځواب کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په دمشق کې د سوریې د حکومت پر مهمو نظامی هدفونو باندې د بمباری ګواښ وکړ. د رژیم طرفداران ډیر ورخطا او سرګردان ښکارېدل او فکر یې کاوه چې اوباما محض د خولې لاپې نه کوي، حتما به هوایي بریدونه پیل شي. خو دا ځلې کله چې د جمعې شپه تیره شوه او د لمر وړانګې په اسمان کې راښکاره شوې، خلک پوه شو چې امریکایي قواوو پر دمشق باندې حمله ونه کړه. ویرا او ورخطایي په پریشانۍ باندې بدله شوه. د سوریې د اطلاعات وزیر رمیز تورجمن پر عشیرات باندې هوایي برید بې ارزښته وبالو او له دولتي تلویزیون سره په یوې مرکې کې وویل چې د توقع سره سم د دې حملې موده او هدفونه محدود وو. دولتي رسنیو د پوز یو لنډه بیانې خپره کړه او پر متحده ایالاتو باندې د سوریې پر خاوره د تیر او تجاوز تور ولګاو. د حمص والی طلال برازی دولتي تلویزیون ته وویل چې د امریکایي قواوو بریدونه به د هغه په وینا د سوریې د مشرانو توجه پر بله خوا ونړی او په نوي پالیسۍ کې بدلون راشي. زیاتره څېړونکي هم عین نشان نظر لري. د واشنگتن د منځني ختیځ د مؤسسې میډل ایسټ انسټیټیوټ څېړونکي چارلس لستر په دې باور دی چې یوازې د 950 تم حق توغندو ورول به د اسد رژیم وادار نه کړي چې له خپلې لارې نه واوړي، خو لږ تر لږه به دومره وشي چې بل ځلې بعد د کیمیاوي وسلو د استعمالولو نه مخکې دوه وارې سوچ کوي. لستر دا استدلال کوي چې په سوریه کې اوس شرایط بدل شوي دي. په روان هفته کې د ادلب ولایت کې پر ملکیانو باندې د سایرن د ګاز د استعمالولو په تعقیب چې د ماشومانو او ښځو په شمول پکې لاتی او نجات خلک ووژل شو او په سلګونو پکې زخمیان شو، د سوریې رژیم ته د سزا ورکولو په خاطر په محدوده پیمانه د امریکا حمله په خپل ذات کې د امریکا په پالیسۍ کې غټ بدلون ګڼل کیږي او شاید چې د حملې نه وروسته د سیمې هیوادونه به هم د بشار الاسد له وسلوالو مخالفانو سره مرستې زیاتې کړي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې آیا د امریکا د هوایي بریدونو هدف د یوازې د بشار الاسد په غوږ وهلو او که واقعا د سوریې د جنګ په مسیر کې به د بدلون د راتګ سبب شي. د موضوع په دمشق کې د سوریې مشران په ژور سوچ او فکر کې غورځولي دي او نه پوهېږي چې آیا دغه حملې به سرنوشت سازي وي او که نه. امریکایي ماموران هم قصدن غواړي چې د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه د رژیم مشران په تشویش کې وساتي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د مؤسسې یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس یو رپورټ له مخې د هوایي اډه په 8 کیلومتر مربع ساحه کې پرته ده. دوه رنوی لري او د الوتکو هنګرونه او نظامي باروګونه پکې موجود وو چې د امریکایي توغندو په حمله کې زیاتره تباه شوي دي او ځینو ته سخت تاوان او نقصان اوښتی. د هوایي اډې د تیلو ډیپو د افیاوا سیستم هم له کاره غورځېدلی دی. د دغه اډې نه د سوریې د رژیم قواوې پر حما باندې د مخالفانو د حملو د دفع کولو لپاره هم استفاده کوي او تباهي به د رژیم قواوې له غټو ستونزو سره مخ کړي. یو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د ټرمپ اداره به د سوریې د رژیم د قواوو لخوا د الوتکو په وسیله د بیلري بمونو د غورځولو د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي او کنه. څارونکي په موصل او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د امریکایي قواوو پر عملیاتو باندې د دغې حملې د اثراتو په اړه هم اندېښنې لري. د سوریې د رژیم د مخالفانو ائتلاف چې د اس ان سي په مخفف نومیږي د امریکایي قواوو د حملې هرکلی کړی دی او وایي هیله لري چې د حمله به د بشار الاسد د رژیم لخوا د زور او جبر د ختمولو او د ملکي خلکو د کړاوونو د پای ته رسولو په لوري لومړنی عملي ګامي. او د امریکا د پوځي ویان کیپټن جیف ډیوس ویل هیله لري د سوریې مشرانو به د دې حملې نه درس او عبرت اخیستی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د 2015 کال د اکتوبر نه د 2016 کال سپتمبر میاشتې پورې امریکا د نړۍ د مختلفو سیمو نه د 1.5 میلیون نه زیات مهاجرین منلي دي. د دې لپاره چې دا نوي راغلي خلک په ځان متکی ژوند پیل کړي، فدرال حکومت د خپلو تمویل شوو ځینو پروګرامونو له لارې نقدي مرستې ورکوي او ورته د کار په پیدا کولو کې هم کومک کوي. د امریکا غک خبریاله ساره زمان په میریلند ایالت کې د مهاجرینو د زده کړو یو مرکز ته ورغلی ده او یو رپورټ یې جوړ کړی چې تاسو ته دراورو.
فرشته عارفی یو افغانه ده چې څو میاشتې مخکې د مهاجرې په حیث امریکا ته راغله. هغه په افغانستان کې د دری معلمه وه.
غواړم په انګلیسي ښه خبرې وکم، نو بیا ښه کارم پیدا کولی شم چې په کمپیوټر کار وکړی شم. البته ښه کار نه، د هوټل یا رستوران کار.
فرشته د هغو مهاجرینو په ډله کې یوه ده چې امریکا ته د روښانه راتلونکي په هیله راغلې. سره د دې چې ځینې کومکي ادارې د فدرال بودیجې له لارې موقتي مالي کومک کوي، بیا هم نوي مهاجرین باید هر څه زر ځان ته کار پیدا کړي.
کله چې ښه کار لټوم، هر اداره راته وایي چې باید په انګلیسي خبرې وکړی شم.
د رود په شان مهاجرین د دویمې ژبې د زده کړې دپاره د میریلینډ په پرنس جورج ناحیوي پوهنتون کې د انګلیسي صنفونه نیولی شي. دلته د انګلیسي ژبې د مهارت په برخه کې زده کوونکي په دوه ډلو تقسیمېږي، د محاورو او تمرینونو لارې د ورځني ژوند ستونزې حلوي.
من کوشش کوم چې دوی ته ډیر ضروری لغات او ګرامر زده کړم. دوی هر هغه څه چې دلته اوري یا کاروي په ورځني ژوند کې ویني. بل ورځ دوی همدا ټکه د چا سره محاوره کوي او د دې قابلیت پیدا کوي چې خبرې وکړي.
د هیواد د نورو برخو په څیر په دې پوهنتون کې د انګلیسي د زده کړې ټولګي وړیا دي، خو زیاته پاملرنه د شاګردانو د مهارت پرمختګ ته ده او ټولګي ته د هغوی اونیزه حاضری هم اخیستل کیږي.
فکر کوم ایالت غواړي پوه شي څوک حاضریږي، دا بهیر په ځیر تعقیبیږي. دوی غواړي پوه شي چې د ناروغۍ له امله خو به یې صنف نه وي پریښی یا کار خو به یې نه وي موندلی. اصلا دوی همدومره غواړي پوه شي چې ولې غیر حاضر دي.
معلمان وایي اکثره مهاجرین ډیره لیوالتیا ښیي چې په ښه نیت هره ورځ سن ته راشي. د سودان د دارفور نه نورالدین حسن یو لامدغو کسانو دی.
زه په صنف کې له زده کړې خوند اخلم، انګلیسي دومره ګرانه ژبه نه ده، ورو ورو پرې پوهیږم.
اکثره مهاجرین وایي د پخواني ژوند په پرتله یې په امریکا کې ژوند ډیر توپیر لري، خو د دې دپاره چې نوی ژوند په ښه ژوند بدل کړي نو د انګلیسي ژبې زده کړه یې لومړنی ګام دی. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پاکستان وای د روسیې تر سرپرستۍ لاندې د افغانستان په باره کې په بین المللي خبرو کې امریکا باید دخیل وي چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې سوله ټینګ شي، ځکه چې واشنگټن مهم دی. خبریال ایاز ګل په دې باره کې د اسلام آباد نه رپورټ رالېږلی.
ماسکو به د اپریل د میاشتې په 14مه نیټه د څو ملتي غونډې کوربه وي. روسي په دې وروستیو وختو کې د افغانستان د امنیت او د حکومت په مشرۍ او طالبانو سره د ملي پخلاین لپاره تماسونه پیل کړي دي، مګر د امریکا حکومت لا پخوا په دغه کانفرنس کې ګډون رد کړی دی او د روسي د نیت او هدفونو په باره کې پوښتنې لري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ پالیسۍ مشاور طارق فاطمی د ماسکو د خبر نه د مخه محلي تلویزیون ته د خبرو په ترڅ کې ونه منله چې د واشنگټن نه ګډون به د څو ملتي خبرو ماموریت ناکام کړي. فاطمی تشریح کړله چې امریکا په افغانستان کې عسکر لري. دوی په افغانستان کې یو تریلیون ډالر پانګه اچونه کړې ده. دوی پکې مصالحې لري. د دوی پکې په سلګونو عسکر وژل شوي دي، ځکه نو دوی په افغانستان کې ګټې لري. په داسې حال کې چې افغانستان، پاکستان، ایران، چین او هند د روان کال په سر کې د ماسکو په خبرو کې ګډون کړی و، د لومړي ځل لپاره د پخواني شوروي اتحاد د مرکزي آسیا دولتونو ته بلنه ورکړ شوې ده چې د اپریل د 14مې نیټې په کانفرنس کې ګډون وکړي. فاطمی د آج تلویزیون سره د مرکې په وخت کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې په ابتکار د سولې خبرې به بې له واشنگټن له ګډون نه افغانستان ته سوله راولي وویلې: موږ هیله او ارزو لرو چې کله چې د سولې دا رنګ یو ابتکار راتلونکي پړاو ته داخل شي امریکایي باید برخه وي. افغان او امریکایي ماموران د طالبانو سره د روسیې په پټو تماسونو باندې انتقاد کوي او په ماسکو تور لګوي چې د افغانستان حکومت په خلاف د دوی په جنگ کې د طالبانو ملاتړ کوي. روسیې مامورانو دغه تورونه بې اساسه ګڼي او د طالبانو سره د دوی د تماس معنی دا ده چې افغان سوله او پخلاینه پر مخ بوزي. فاطمی ټینګار کوي پاکستان په دې عقیده ده چې روسیه د طالبان سره له خپل نفوذ نه په مثبته توګه کار اخلي چې تشویق یې کړي د سولې په خبرو کې ونډه واخلي او اسلام آباد د دارنګ کوشنو ملاتړ کوي. پاکستانی مامور تشریح کړه: روسیې موږ ته وویلې مهمې اندېښنې دا دي چې په افغانستان کې د کورنۍ جنگ شرایط برابر شي، نو دا د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په شان تروریستي ډلو لپاره به مرکز شي چې بیا به کوشش کوي د مرکزی آسیا هیوادونو ته داخل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت چې په راتلونکو خبرو کې د واشنگټن په نه ګډون باندې افسوس کوي، ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د جنجال په حال کې امریکا مهمه لوبغاړی ده، ځکه نو د سیمې د هیوادونو د سولې په کوښښونو کې د امریکا ګډون به د هغه پیغام په تقویه کولو کې مرسته وکړي چې وسلوالو مخالفینو ته د وسلوال مقاومت پای ته رسولو او د خبرو د پیل کېدو ضرورت دی. په عین وخت کې فاطمه ویلې ډیپلوماتیکي کوششونه یې زیات کړي دي چې د افغانستان سره تاوتریخوالی کم کړي، چې د برتانیا په منځګړیتوب هغه میکانیزم عملي کړي چې تیره میاشت دواړو خواوو ورباندې موافقه کړې وه. د شرحه کړه چې د دغه میکانیزم په اساس به د اسلام آباد او کابل ترمنځ په بیلابیلو سطحو ارتباطي چینل پرانستل شي چې د غلط فهمۍ له منځه وړلو کې به مرسته وکړي او د سرحد په دواړو خواوو کې د تروریستي پیښو غم به وخوري. فاطمه وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې په نظامي او نورو سطحو روانې دي او که ضرورت پیدا شي په وروستي پړاو کې به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پرله پسې غونډې هم کوي. افغانستان او پاکستان دواړو هغه تورونه رد کړل چې په خپله خاوره کې تروریستانو ته ځای ورکوي. په دې وروستیو وختو کې تاوتریخوالی په دې علت زیات شوی دی چې اسلام آباد په یو اړخیزه توګه له سرحد نه اغزن سیم راتلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د لغمان ولایت د کرنې ریاست په نظر کې لري چې د مڼو او انارو باغونه د دې ولایت په دوو نامنو ولسوالیو کې او د تولیداتو د راټولولو مرکزونه د دې ولایت په ګوټ ګوټ کې جوړ کړي. زمگا همکار حسرت پا دی باره کی رپورٹ را لگلے چی زما همکار سید سلیمان شاید استا پختو متن دراو روی.
د لغمان د ولایت د کرهنی او مالداری د سنگ رئیس انجینر محمد جمیل خوشحال وای چی د نامنو ولسوالیو لکه دولت شاه او بادپخ د پاره د باغداری نوی پروژه په نظر کی نیولی دی او وړی چی د سکال تر پایه پوری د دی ولایت 260 تجربه زمکا په باغونو بدل شي. د انجینر خوشحال په قول د دولت شاه په ولسوالۍ کې به مڼو باغونه جوړ شي او کار به ژر پیل شي. د دې ترڅنګ به لس جریبه ځمکه د بادپخ په ولسوالۍ کې هم په باغونو بدله شي. د لغمان د ولایت د کرهنې رئیس وای اوس مهال پر 50 جریبه ځمکې کار روان دی چې په سیمه کې به د خلکو لپاره هم د کار زمینه برابره شي او د دې لارې به د سیمې خلکو ته د عوایدو یوه لاره پرانستل شي. د لغمان د کرهنې رئیس د دې ولایت نوې پروژې داسې تشریح کوي.
یو مرکز په الینګار کې نیول شوی د سبزیجاتو راټولولو، د شیدو راټولولو مرکز په
محتلم، د سبزیجاتو د راټولولو یو مرکز په الینګار کې جوړ شوی چې د شیدو د راټولولو یو بل مرکز په محتلم کې به هم جوړ شي او په الیشن کې هم د ترکاریو د راټولولو یو بل مرکز یادونه هم کولای شو چې د کروندګرو څخه شیدې او سبزیجات راټولوي او بیا بازار ته عرضه کیږي. د دې ترڅنګ 1500 غواوی هم په سیمه کې مالدارانو ته وشلې دي. دا د هغه په وینا یوه لویه مرسته ګڼل کیږي. اوس نو هدف دا دی چې له دې لارې لبنیاتو د پروسس او بسته‌بندۍ بهیر هم پیل کاندي. کروندګر دا د خپل ولایت او لزان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي. تر اوسه پورې په دې ولایت کې د چرګانو د روزنې 15 فابریکې جوړې شوې دي چې هر یوې د 5000 چرګړو د تولید ظرفیت لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اورئ. په مصر کې د قطبی مسیحانو په کلیسا کې 214 په داسې وخت کې وشوي چې عبادت کوونکو پرون د یکشنبې پورس پکې عبادت کوو. په تانتا او الکسندریا کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې د دغو 14 مسؤلیت په غاړه اخیستې دی. خبریال ایډورډ یارانیان د قاهرې نه په دې باره کې رپورټ رالیږلی.
د قاهرې شمال پلوته د نیل د سند دلتا په تانتا کې د سنت جورج قطبی د کلیسا دننه عبادت کوونکي او د ژغورنې کارکوونکي له خاور خزل نه راایستل شوي دي. کلیسا کې کټکې مات شوی، سرچپه شوی، په وینو لړل شوي کالي او د انسانانو د بدن ټوټې په ځمکه پرتې وي. عیني شاهدان وایي 14 د کلیسا ممبر ته نږدې په داسې وخت کې وشوله چې عبادت کوونکو خپل ذکر کاوه. د یساویانو بختور هفته پیل شوې ده. د دغې چاودنې قربانیان یو شمېر نږدې روغتونونو ته ورسول شلو او د تانتا له اوسېدونکو نه وغوښتل شلو چې وینه ورکړي. د تانتا د طب د پوهنځي مدیر ډاکټر امجد عبدالرؤوف وایي ډاکټران خپله وسه کوي چې د چاودنې د قربانیانو ډېر ښه علاج وکړي.
يعني من ضمنهم حالة حروق وصل لنسبة 65% برضو هيتم نقله للعناية المركزة، لكن إن شاء الله برضو برغم أنهم حالات حرجة لكن هيتم التعامل معهم على أعلى مستوى.
دكتور أمجد عبد الرؤوف نوايد سبان دي شبيتر تابعان دوا حكومتي روغتونون ترسول شويدي دوال زيني كسان سويدي أو بامي غوليو باندي دلگي دلو كسانو در تابونو علاج شويدي. دوهمه چاودنه څو ساعت وروسته د مصر د الکساندریا د قطفی د کلیسا مخې ته وشوله. پولیس وایي ځانمرګ یې د کلیسا مخې ته ځان والوزو. د قطبي کلیسا نطاق ویلې د کلیسا مشر پاپ توادروس دننه په کلیسا کې و چې ښایي د حملې هدف به همدا و. خلک د چاودن نه وروسته د کلیسا نه بهر په لارو کوڅو کې خواروارو شلو او د منډو په وخت کې نارې وهلې. د اسلامي دولت ډلې د دواړو چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د مصر مفتي شوقي عالم دغه ډله وغندله او ټینګار یې وکړ چې هغه څوک د داعش سره ارتباط لري واقعي مسلمانان نه دي.
وهذا في الحقيقة تنظيم إرهابي ومجرم بكل المقاييس وبكل العبارات. نحن في مرحلة فارقة من حياة الأمة ومن حياة هذا الوطن، ولذلك في هذه المرحلة
مفتي شوقي علامة بطول معارون سر دغه ډله یوه تروریستي ډله یاده کړه او په دې ټینګار وکړ چې مصر په یوه حساسه مرحله کې ده او هر څوک باید ډیر کوشش وکړي چې افراطي مفکورې او غولیدونکي اسلام ته خاتمه ورکړي. په روم کې د کاتولیکانو د کلیسا مشر پاپ فرانسیس دغه چاودنې وغندلې. پاپ فرانسیس ته نږدې منابع عربي مطبوعاتو ته وویلې ده مصر ته سفر نه دی فسخ کړی چې د روانې میاشتې په سر کې کوي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 پورستیو کې د ناریلو او د ناریلو د تھیلو د ګټو په حق لباندې زیاتې سړنې شوې دي. مونږ تاسو ته د ناریلو د فواید په حق لباندې یو رپورت لرو.
په تیرو څو کلونو کې د ناریالو غوړ او اوبه ډیر شهرت موندلی دی او د امریکا په دوکانونو کې هم ګورو چې د راز راز خوړو د برابرولو لپاره هم ترې کار اخیستل کیږي. ناریال په 2018 کال کې تر ټولو مهم خوراک ګڼل کیږي. ولې؟ دلیل دا دی
it revs up your metabolism, it also is acts as an antiviral, antibacterial, antifungal, so it's
ناریال د بدن میتابولیزم کچل وړوي او د وایروس میکروب او پوپنک ضد خاصیت لري. نو ځکه د ناروغۍ په وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي. د زړه لپاره ګټور دي. ادرار د سیستم هر ډول التهاب او د پښتورګو ستونزې رغوي. مطلب دا چې د ناریالو د غوړو ګټې له حسابه وتلې دي.
همداسې ناریال په نورو ډګرونو کې هم ګټې لري.
We're seeing coconut oil in natural beauty products. We're also seeing things like the meat of the product being used in
the ناریالو له غوړو څخه د خپل په کریمو کې هم استفاده شوی. نه یوازې دا بلکې له چپسو نه نیولې تر شیدو او کوچو پورې ترې استفاده کیږي.
یعنی ورځ تر بلې د ناریالو د استفادې طریقې لا زیاتیږي. د کانشس کوکنت په نوم د ناریالو د پوهاوي یو شرکت په فلوریدا کې فعالیت کوي چې په 650 دوکانونو کې د ناریالو له غوړو څخه جوړ شوي مواد خرڅوي. د دې شرکت مشر دانیلا کانتی په لاس انجلس کې د ناریالو نه جوړ شوی نوی خواړه نندارې ته ایښي.
اوس خلک د ناریالو په ګټه پوهیږي. کله چې ما خپل شرکت پیل کړ هغه وخت ناریال لا دومره مشهور نه و.
د ناریالو غوړو دومره ګټې لري چې بل څه ورسره سیالي نشي کولای. د نورو نباتي غوړو په پرتله دا داسې مشبوع غوړ دي چې ښه کلسترول لوړوي او هغه بد کلسترول کموي چې د زړه د ناروغیو خطر زیاتوي.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زمونږ خبرونه واوریدلې. د امریکا غږشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت ماخام په 9 بجې پیلېږي. که تاسو نه زمونږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو کولی شئ په www.pashtoviewa.com باندې واوري. تخته پامانه.